کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست په کابل کې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د غرمنۍ مجله زم ملالی بشیر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د کابل پروسې غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د نړۍ اوشت هیوادونه او ادارې د سولې او امنیت په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. په هرات کې سلګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو او د دې ځواکونو د وروستیو عملیاتو ستاینه وکړه او متحده ایالاتو کویت هڅې پیل کړي دي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکې لانجې په حل کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانی وایي د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې نن یو راکټ ولګید. د امنی قومندانۍ د جنې جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت ته نږدې لګیدلی، خو کوم ځاني او مالي تاوان نه لري. د تیر چهارشنبه د ورځې له خونړي موټر بم برید وروسته کابل کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونه کیږي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کابل کې وروستي بریدونه حقاني شبکې او نورو ډلو په پاکستان کې پلان کړي دي. پاکستان بیا د کابل په وروستیو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. افغان ولسمشر وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي دي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړه. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې د کابل په روسي موټر بم چاودنه کې نوي کسان وژل شوي دي. ښاغلي غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا پاکستان تورن کړ چې د هغه په خبره د افغانستان پر وړاندې نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازی د کابل پروسې په دې ورسني کانفرنس کې ګډون لري. په هرات ولایت کې په سلګونو کسان راټول شوي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې ستایي. په دې غونډه کې د ولایتي شورا غړیو د هرات د مرکز او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ګډون کړی دی. دوی په هیواد کې د ترهګرو ډلو بریدونه وغندل او د دوی پر وړاندې له امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوال وایي د تروریستي ډلو شاوخوا ځینې هیوادونو استخباراتونه کړي ولاړ دي، نو د ټولو افغانانو ته پکار ده چې پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ملا وتړي. دوی ټینګار وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو بریدونه شنډ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد ویسټ انډیز ته خپله درېمه شل اووریزه لوبه هم بایلله. د نننۍ لوبې په چې افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه چې په نتیجه کې سیالي لوبډلې ته د 138 هدف وټاکه، خو ویسټ انډیز دا هدف د درېو لوبغاړو په سوځېدو په یوشتم اوور کې پوره کړ. د دې په نولسم اوور کې پوره کړ. د دې لړۍ دوه مخکنی لوبې هم افغانستان بایللې دي. افغانستان له ویسټ انډیز سره دوه ورځنۍ یا 50 اووریز لوبې هم په پام کې لري. تاسې د ازادي راډیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. متحده ایالاتو او کویت هڅې پیل کړي دي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د توریزم په ملاتړ تورن کړ او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی کړکیچ د حل هڅه کوي او په عین حال کې کویت هڅه کوي چې د قطر او سعودي ترمنځ د یو منځګړي رول ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ویل دوحه به د دې کړکیچ د پراخولو چې په نتیجه کې له قطر سره د څو عربي هیوادونو ډیپلوماتیک او اقتصادي او هوایي اړیکو بندول یقیني شوی دی ډډه وکړي. الثانی ویل قطر به داسې کړکیچ ته اجازه ورنکړي چې په نتیجه کې د قطر او متحده ایالاتو اړیکې زیانمن شي. امریکا په قطر کې یو مهمه پوځي اډه لري. د استرالیا پولیس وایي هغه وسلوال کسي وژلې چې پرونی په ملبورن ښار کې یو اپارتمان کې یو ښځه برمتنی ولې وه. وروسته تر هغې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه واخیست، استرالیا دا یو تورستي پیښه وبلله. د برمته کوونکي او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې درې پولیس ټپیان شوي دي. داعش پر خپله پاڼه اعماق ویلي چې دا برید یې ځکه کړی چې استرالیا د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامله ده. او د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ ویل چې د متحده ایالاتو څه باندې زرو والیانو، خاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیم بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ له دې تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو اعلان وکړ. بلومبرګ چې د خاروال د خارونو او اقلیمی بدلون په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړی استازی دی، په یو بیان کې چې سرلیک موږ لا هم پکې ویلي د بل سیمه ییزو حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو سره ګډ کار وکړي څو د مضره ګازونو د کمولو په برخه کې د هغو ژمنې ترلاسه کړي او ملګرو ملتونو ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د پاریس له موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ وتل یوه خطا ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. نن د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې وخت را رسېدلې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي.
جهان باید ما را کمک بکنه تا در مقابل همین تهدید ما پاسخ بگیریم. ما در این کنفرانس با هم آمده بود به خاطر که جهان وعده را هم قبول کرده هست که ما تروریسم را تحمل نمیکنیم.
در کابل پروسه غونډه ولی مهمه ده؟
د ملي وحدت حکومت غوښته چې نړیوالې ټولنې ته او په تېره بیا هغه اغېزمنو هېوادونو هغوی ته تشریح او توضیح
له کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د قطر او سعودي عربستان خپل منځي اړیکې بیرته ښې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپرېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي اوس د دې وخت را رسېدلې چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د کابل د پروسې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې طالبانو ته هم وروستی فرصت ورکوي چې سوله وکړي، خو که له دغه فرصته یې ګټه وانخیسته د یوه واحد ملت له غضب سره به مخامخ سي. شاغلی غنی همدار از ویل چې د سولې د خبرو لپاره په جګړه کې د شکیل خواو په موافقه پر هر ځای کې چې مناسب وي د طالبانو د دفتر د پرانستلو څخه ملاتړ کوي. حدیث پردیس په دې غونډه کې وو چې راته نور تفصیل وړاندې کوي.
بلې، کابل له وروستیو نامنیو سره سره د یوې مهمې او نړیوالې غونډې کوربه دی. د کابل د پروسې غونډه چې په کې د څه باندې شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې، په دې بحث کوي چې څنګه د ترهګرو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وشي او له کومو لارو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل د پروسې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د کابل ناسته ځکه مهمه ده چې په خبره یې ترهګر پولې نه پیژني او په هر ځای کې جهاني امنیت ته ګواښ پېښ کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې دویم ویناوال و چې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو او فرصتونو په اړه یې تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلی غنی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځنډ پرته خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې په هېواد او نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو د دوی قربانۍ وستایلې او د وژل شویو قربانیانو د درناوي په پاره یو دقه په غونډه کې سکوت وکړ. همداراز ولسمشر غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې لکه لنه چې دی ولسمشر شوی هڅه کړې چې له پاکستان سره اړیکې ورغوي، خو د مختلفو عواملو له کبله دغه اړیکې یعنی رغول شوي نه دي. د یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې دوی له پاکستان سره سوله غواړي او پاکستان چې له افغان حکومت سره یا له افغانستان سره هره ستونزه لري هغه دې رامخته یو د مطرح دي کې. او بل موضوع مهمه چې ولسمشر غنی پرې ټینګار وکړ هغه دا و چې ولسمشر غنی وویل چې طالبانو ته وروستی فرصت ورکوي چې د سولې په برخه کې یعنی د سولې خبرې پیل کړي. د ویل د افغان حکومت سره په موافقه چې طالبان په هر ځای کې وغوړي دفتر پرانستل شي او دوی ورسره خبرې کوي، خو دغه فرصت یعنی ډیر نه ده، فرصت وروستی فرصت ده، او کچیرته طالبان له دې فرصته ګټه وانخلي نو بیا به د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. بلې،
ډیر زیاته مننه حدیث پردیس صاحب چې د غونډې په اړه مهال راکړ. حدیث پردیس و چې ویلي افغان ولسمشر وویل چې د دې وخت رسیدلې د نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې. همداراز اوس اورو چې د کابل پروسې د ناستې د اجنډا د سر او مهم موضوعات باید څه وي. افغان حکومت له نړیوالو باید د څه ډول ملاتړ هیله ولري، او آیا د کابل پروسې ناسته به هم د نورو غونډو په شان بې نتیجې وي او که نه؟ د ستونزو د هواری په برخه کې به خپل اغیز ولري. دا هغه پښتنې دي چې اجمل تورمان د سیاسي چارو د افغان کارپو حاجي سید داود مخې ته ایښې دي. ښاغلی داود وویل
فکر کوم چې دوی باید هغه مشکلات او هغه خنډونه چې د سوری په لار په افغانستان کې په دې څو کلونو کې رامنځته شوي دي او نه پرېږدي چې دلته سوله عملي شي، نو زه فکر کوم چې په هغو مسایلو باندې لکه څنګه چې دوی اسناد لري، شواهد لري، په تیره بیا په ګاونډیانو باندې که چېرته د ګاونډیانو منفي مداخلې وشي او هغه قوتونه چې دلته په افغانستان کې د حکومت مخالفت سره جنګیږي د هغوی سره ملاتړ کوي، نو بیا په هغې صورت کې سوله نه راځي. زه فکر کوم د دغې خبرې وضاحت د کابل د ملي وحدت حکومت غوښته چې په دې ناسته کې نړیوالې ټولنې ته او په تیره بیا هغه اغیزمنو هیوادونو ته چې په افغانستان کې اغیزې لري هغوی ته تشریح او توضیح.
بله ښاغلی داود، فکر کوئ چې افغان حکومت په دغه ناسته کې باید څه ډول ملاتړ له نړیوالو څخه وغواړي؟ څه ډول ملاتړ ته د نړیوالو ضرورت دی چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سوله باید د غربي نړۍ د انحصار نه په افغانستان کې راووزي. ناتو او ایساف غړو هیوادونو داسې فکر کوو چې دلته به جګړه مونږ کوو، سوله به مونږ راولو. متاسفانه دوی په دې باندې کامیاب نه شول. اوس نور هیوادونه هم دلته رادانګلي دي، مخالفینو سره کومک کوي. دوی ته اوس په کار ده چې دا ورځني واقعیتونو ته په پام سره د هغوی د هم مرسته وغواړي او هغوی هم دې ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې په ګټه ده او د نړۍ په ګټه.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی داود، هغه دا چې نور غونډو ته په پام سره چې په بېلابېلو هیوادونو په خپل افغانستان کې هم شوي دي، څه فکر کوئ چې د کابل پروسه به څومره اغېزمنه وي د شته ستونزو د هواري په برخه کې؟
دغه څه غونډې چې کېږي دا د افغانستان په اړوند کېږي. کله چې دا غونډه په کابل کې کېږي نوښت د افغانانو سره یا د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې، پرته د شکه د نورو غونډو په پرتله باندې چې په مسکو کې یا په نورو هیوادونو کې دایریږي د دې اغېزمنتوب ډېر دی. اما په شرط دی چې ملي وحدت حکومت دې ته داسې یو اجنډا ولري چې هغه اجنډا دوی وشي کړی چې دغه میلمنو سره پې سند او ثبوت بحثونه مخکې یوسي.
افغان کارپو حاجی سید داود و چې د کابل پروسې غونډې د اهمیت په اړه تحلیل کاوه. اوس زو د یو شمیر افغانانو نظریات او رو چې د کابل پروسې په اړه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم نیک محمد نورزای ده. دین ستا منیش تا مخ که دا کنفرانسونه شیوی دی چی کلی نیدی که کی گیو دا باید امنیت را ولی و کابل فروسی دی دا کنفرانس نا دی افغانستان خلکو دا توقو دا چی امنیت را شی او اقتصاد پیاوره شی.
شایما خروتی د مکرویان بشندایم. دغه کانفرنس زما په نظر باندې اسی معصره ګټه بونه لري. د افغانستان د خلکو کداغه کانفرنس مافقه ونه شو، باید خلکو ته مراجعه وکړي، سپینګیری ته، مشرانو ته، علماو ته او مخاورو خلکو سره کینی مشوره وکړي چې افغانستان د دې حالت نه څنګه وباسي.
زمان استان اگزید د کابل شهر اوسیدن کیم دا کوم کانفرنس چنن جوړ دی کوم جلسه ده د افغانستان پاک لا باید دو غور ول کی او د بحران نه دوی روباسي حل لار ده چې دغه نن کوم هوادونه راغلی دلته جمع شوی دوی باید په دې باندې ډیر کلا غور ول کی او زمونږه حالات په افغانستان کې ورس په ورس خرابې باید دې حالاتونه خلک راوباسي او موږ سره ډیر کومکونه وشپدای کلک سول را
تاسوز مژغله ازادي رادیو او ری د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته شسی. سعودي عربستان قطر تورن کړی دی چې د ایران د حکومت او داعش ملاتړ کوي. د ریاض تر دې تور وروسته متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، یمن، د لیبیا په ختیځ کې حکومت او مالدیف هم له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړي دي. دا مسأله احمد شیبر څارلې ده. قطر یو وړوکی هیواد دی. شیبر صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې واشنگټن ته ولې مهم دی؟
ملالی جانې، قطر رښتیا هم کوچنی هیواد دی او 2.5 میلیونه نفوس لري، خو یو شمېر امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې قطر د واشنگټن لپاره له دوه پلوه اهمیت لري. هلته د امریکا سره پوځي هوایي اډه ده او له ډیپلوماتیک پلوه هم قطر دوی ته اهمیت لري. له همدې هوایي اډې امریکایي الوتکې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي، او له ډیپلوماتیک اړخه قطر واشنگټن ته دا اهمیت لري چې قطر هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو دفتر دی. او رویټرز آژانس ته یو امریکایي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ویلي دي چې د طالبانو د دې دفتر د لارې دا امکانات برابرېدای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوړل شي. او په قطر کې ملالی جانې د حماس دفتر هم شته. حماس چې یو تجرید شوی ډله ده، د قطر د دفتر له لارې ممکنه ده چې ارتباط ورسره ټینګ شي.
د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه د عربي هیوادونو ترمنځ د دې سیاسي اختلافاتو د حل کولو هڅې کوي؟ شیبر صاحب، مهرباني وکړئ.
بلې، سپین مړی د دوشنبه پر ورځ ویل چې هڅه به وکړي چې د خلیج عربي هیوادو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. او په متحده عربي اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیره مارسیلا وهبه چې اوس په واشنگټن کې د عربي خلیج هیوادو د تحقیقاتي مرکز مشي کوي، وای امریکا باید په دې مسله کې مداخله وکړي او مخکې تر دې چې خبره پسې لوی شي بهتره ده چې په آرامه ستونزه هواره شي. د میرمن وهبه په وینا داسې نه ښکاري چې امریکا به دې مسلې ته پام نه کوي او همداسې به یې پرېږدي. او یو بل امریکایي چارواکي بیا رویټرز آژانس ته ویلي چې د خلیج دغه څلور عربي هیوادونه دوی ته ډېر مهم دي، او دوی له ترورستانو او افراطیانو سره د مبارزې لپاره مهم دي، نو واشنگټن به له دوی ټولو سره ارتباط ونیسي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر چې تاسو موږ ته د قطر او نورو هیوادونو په اړه حال راکړ چې ګڼ شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې بیرته سمې کړي. اوس څو یو شمېر اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې یاد ولایت د چرګانو د غوښ په برخه کې پر ځان بسیا دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم ازادي اړې ټول چې اوس مهال په یاد ولایت کې 342 چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي او خپل فعالیت په ښه ډول ترسره کوي.
په کندهار کې موږ وکولای شو چې 342 چرګانو کوچنی او لوی فارمونه جوړ کړو چې د دې نقطې نظر سره تقریبا کندهار
د چرګانو د غوښو په رحیم په خبره د کندهار تر څنګ یو شمېر نور ولایتونو ته هم له دغه ولایت څخه د چرګانو غوښې استول کیږي. په کاپیسا ولایت کې د کرنې د پرمختګ او باغونو جوړولو لپاره 250 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې 325 میوه لرونکي باغونه جوړ کړي او د روان کال تر وروستیو به 140 نور میوه لرونکي باغونه هم کښېنوي. د شغل نسیمی په خبره تیر کال یې د ښځو لپاره 1500 کوچني کورني باغونه هم جوړ کړي وو چې اوس مهال په ښه حالت کې دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي اوړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 14 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي سی پاوند و اتی افغانی او دیش پوله یو سودی ریال اتلس افغانی او پینزلس پوله زر ایرانی تومان اتلس افغانی او لس پوله او زر پاکستانی کلداری شپرسه و اتا دیش افغانی در خبر نو پای
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو په کابل کې لا هم مظاهره روان دي او د کابل د امنیتي وضعیت په اړه نور حال به زموږ له همکار واسیل وسال څخه واورو چې د کابل څخه را سره پر لیک دی مهرباني وسال صاحب په کابل کې د شار او د امنیت په اړه راته احوال راکړي ډیر زیاته مننه
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته بالکل کابل کې تر ډیره حد پورې امنیتی تدابیر تر ډیره جدي دي په ډیرو ځایونو کې امنیتی مسؤلین ولاړ دي او په ډیر دقت سره څار کوي هغه خلک چې موټر ته خو بيسي د ترافیکو پر مخ لاړې تر شوي دي خو هغه خلک چې پیاده تګ راتګ کوي په دغه کوڅو کې هغوی هم په جدي ډول باندې پلټل کېږي څارل کېږي پوښتنه ورڅخه کېږي او بیا له هغه وروسته هغوی ته د یوې کوڅې نه بلې ته یو سړک نه بل سړک ته د نوتو اجازه ورکول کېږي یعنی تدابیر تر ډېره حده پورې جدي دي تقریبا د کابل ښار سره داسې ده لکه یو نظامي عاده چې وي داسې یو حالت دلته دی او سکوت او خاموشي تر ډېره حده پورې په ښار کې حاکمه ده او بل خواته د تحسن خیمه هم پر ځای ده یوازې له مغه ځایه غږونه پورته کېږي د حکومت ضد شعارونه ورکول کېږي او خلک هم ورته را روان دي او د تحسن خیمه پر ځای ده مسؤلین وایي تر هغې چې د دوی شرایط ونه منل شي دوی به دغه لړۍ ته دوام ورکوي
وصال صاحب عادي خلک چې په لاریون کې ګډون نه کوي هغوی له کوم څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې نن هم رخصتي اعلان شوې ده او هم داسې لارې بندې دي نو تاسو په دې اړه یو څه راته وایست
بله بالکل خلک هم شکایت همدان لري چې دوی لاډیرو لرو ځایونو مثلا پیاده مزل کوي مېرمنې ماشومان لاډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي سپینګیریا ته چې دی یو ځای نه بل ځای ته غواړي چې لاړ شي سفر وکړي هغوی هم له ستونزو سره مخ دي په ځانګړي توګه د کابل ښار هټۍ تړل شوي دي یو شمېر هغه خلک چې بازار ته د سودا او د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره راځي هغوی هم همدا شکایت لري چې دوی راځي ښار ته بازار ته خو بیرته خالي لاس ستنېږي چې دا هم یو ډول ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي له بل اړخه ناروغان هم لیدل کېږي چې له ستونزو او له مشکلاتو سره په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې مخ دي یوازې سایکل او موټر سایکل هم په دغه لارو کې ډېر په مشکله باندې هغوی ته اجازه ورکول کېږي چې هغه هم هغه لارې وي چې ډیپلوماتیکو ساحو ته نه داخلېږي د ښار نه تقریبا لرو ساحو کې دوی ته اجازه ورکول کېږي چې له سایکل او موټر سایکل نه استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه واسیل وسال وو چې د کابل ښار څخه راته معلومات راکول او و موریدل چې په کابل کې کلک امنیت نیول سوی دی د کابل ښار اوسیدونکو او هټیوال له حکومت غواړي چې د ښار واټونه او لارې د خلکو په مخ پرانستل سي
ستاسو ل پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله انډیوالی ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما د اشرف غني او د ټولو مقاماتو څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمه هیڅ وخت نه کوي په افغانستان کې ظلمونه کېږي نارواوې کېږي
بلې سلام علیکم زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي دموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارونه لاس واخلي
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم پسله سلام ټول افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متفق او یو موټی شي ټول اردو موږ باتور پوځونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وځنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مو جنگيږي
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې ټول او یو بات راشي خلاص موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د زابیا بختي څخه وتا چې الله تعالی دې په افغانستان کې ټول راوړي موږ ټول غواړو موږ د ټولې خوښ لرو
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د سولې د پروسې او همداراز د کابل پروسې او امنیتي وضعیت په اړه خپل نظرونه را سره شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
اوس په یو څو هغه پیغامونه تاسو ته ولولم چې ازادي راډیو ته زموږ اوریدونکو را لېږل دي. سلیمان خیل په نامه باندې یو اوریدونکي له ننګرهار څخه پیغام را لېږلی دی چې او لیکلی دی: په افغانستان کې تروریزم سره جګړه داسې ده لکه د ونې شاخونه چې پرې کوي او هغه بیا شنه سي، نو کله چې ونه له بېخه ووځي وچه سي. همداسې که د تروریزم مرکز له منځه ولاړ نه سي نو جګړه به ختمه نه سي. حمدالله ژمن له هلمند څخه لیکلي: په دې کانفرانس کې چې البته مقصد یې د کابل پروسې څخه دی، په دې کانفرانس کې باید غنی او عبدالله د حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه شکایت وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلي: تر کومه چې پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپل شیطاني او بې رحمه قاتلانه پالیسي ته بدلون ورنه کړي، کابل کانفرانسونه بې معنی او بې ګټې دي. له نورستان ولایت څخه حاجي مدني وحدت پال لیکلي: تر څو چې د نړیوالو همکارانو لخوا پر پاکستان مخلصانه او جدي فشارونه وارد نسي، د ترهګر پر وړاندې مبارزه او یا کانفرانسونه بې ارزښته دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې محمد قاسم ځواک دی، د هلمند ولایت څخه لیکلي: طالبان جهاد نه کوي، بلکې طالبان د پیسو لپاره جنگ کوي. طالبان د نورو هیوادونو او سازمانونو لپاره کار کوي او دغه هیوادونه پیسې ورکوي. همداراز عبدالله خوګیانی لیکلي چې کله چې د کابل حکومت د جمعیت له محاصرې خلاص سي، نو په خپل به افغانستان کې دائمي سوله راسي.
په امریکا کې یو اپلیکیشن جوړ شوی چې مخدره موادو ته د انسان لیوالتیا تشخیصوي. د اپلیکیشن چې په موبایل ټلیفون کې کارول کیږي او ټایګر هیلت نومیږي، په شیکاګو کې د سټارټ اپ له لوري جوړ شوی دی. ټایګر هیلت هغه ورځې چې د مخدره موادو کارونکي پکې نشان نوي کړي په پام کې نیسي او د کارونکي او طبي ټیم ترمنځ چې معتاد تر څارنې او درملنې لاندې دی د ارتباطي پل کار ورکوي. اپلیکیشن د موتاد په اړه معلومات ډاکټر ته رسوي او که موتاد له اپلیکیشن څخه کار وانخلي ډاکټر خبري شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د برتانیا پولیسو په لندن کې د جون درېمې د حملو په تور د وجل سوي دوو تورنو کسانو نمونه اعلان کړل. خورم بټ او رشید رضوان په لندن بریج کې د تروریستي حملو په تړاو تورن پیژندل سوي دي. دا اعلان داسې وخت سوی چې زرګونه کسان د لندن بریج په مشهوره پله کې د جون درېمې نیټې د پیښې د قربانیانو د یادښت په خاطر ټول سوي او د هغوی په یاد یې چپتیا غوره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي راوړوي.
د برېټانیا پولیسو د لندن ښار د شنبې شپې د حملې په تړاو د دوو تورنو نمونه یاد کړل چې د وو کسانو په وژنې او د لسګونه نورو په ټپي کولو تورن و. لومړی تورن خورم بټ دی چې پاکستاني الاصله برېټانوی دی او له کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې اوسېده. هغه 20 کلن و او واده یې کړی و. د برېټانیا پولیس وایي هغوی او د برېټانیا کورنیو استخباراتو MI5 د خورم بټ په اړه خبر و، خو نه پوهېدل چې داسې حمله به پلان کړي. دویم تورن رشید رضوان پیژندل شوی چې ویل کېږي د لیبیا مراکش دوګونی تابعیت درلود. پولیس وایي دغه دیرش کلن سړی په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. د برېټانیا پولیس وایي د دریم تورن په اړه هڅې کوي چې معلومات ټول کړي. د جون په دریمه د لندن په تاریخي پله دریو حمله کوونکو چې ورسته د پولیسو لخوا ووژل شول، په خلکو موټر وخیژو او بیا یې په یو مارکیټ کې په خلکو د چړو گزارونه هم وکړل چې ټول ټال و کسان یې ووژل او 50 نورې ژوبل کړل. د ټپیانو له ډلې د 13 تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د لندن د پیښې د تورنو کسانو نمونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې زرګونه کسانو تیر مازدیګر لندن بریج ته نږدې ټول شوي او د شوې پیښې د قربانیانو یاد یې تازه کړ. د لندن ښاروال صادق خان وویل: د برېټانیا پلازمینه به د ورته تروریستي پیښو سره هیڅکله ماته نه شي.
of innocent lives.
موږ یعنی د لندن اوسیدونکو او د نړۍ خلک بیګونه جسدونه خاورې ته وسپارل. موږ د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته د خواخوږی پیغامونه واستول. د لندن د بیړنۍ خدماتو د ټولو ادارو او یاړل یو خلکو د شجاعت په خاطر چې د نورو د سمبالتیا لپاره ځانونه په خطر کې واچول مننه کوم. تاسو موږ ته غوره یاست. د برتانیا پولیس وایي اوس وخت لس تنه چې پکې شپږ ښځې شاملې دي د لندن تاریخي پله د قضیې په خاطر تر څېړنې لاندې دي. هغوی له حملې وروسته نیول شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې دا په برتانیا کې درېیمه حمله ده چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مارچ په 22مه د لندن په ویسټمنسټر او د می په 22مه په مانچستر کې د کنسرت پر مهال په بمی چاودنه کې د 22 کسانو وژنه د دې حملو تازه بیلګې دي. په دې درې واړو حملو کې 34 کسان وژل شوي چې اکثری د برتانیا اوسیدونکي دي.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجلې نیمای تر رسیدلی په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. لرزمان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د کابل د امنیت قومندانۍ وایي نن په کابل کې نهمې امنیتي حوزې کې د کاناډا سفارت ته نږدې یو راکټ لګیدلی چې ځاني او مالی تاوان یې نه دی اړولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د تیر چهارشنبې د ورځې په موټر بم چاودن کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړې. هرات ولایت مرکز کې په سلګونو کسان راټول شوي دي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مبارزې او سرښندنې ستاینه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد وستنیز ته خپل دریمه شل اوورزی سیالي هم بایلله. متحده ایالات او کویت هڅه کوي چې د قطر او څو عمده عربي هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې په حل کې مرسته وکړي. د استرالیا پولیس وایي هغه وسلوال کس یې وژلې دی چې پرون یې په ملبورن ښار کې یو اپارتمان کې یوه ښځه برمته نیولې وه. داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی او استرالیا وایي دا تروریستي پېښه وه. او د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ پر نوویل چې د متحده ایالاتو څخه باندې زر والیانو خاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیمي بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده.
لرزوان مراد څخه په مننه. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت و قلیان و اضرار آن صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را در این مورد آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگرت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگرت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو برای تمام سیستم های بدن تاثیرات بد دارد.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل در سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تاثیراتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنه و امراض مزمن بندشی شوشا است که امروز واقعیتش بیش از حد شده در تمام دنیا که ارتباط میگیره ایام با تقریبا 85% واقعات مرض است. کسایی که دود سیگرت میکشند و به طور دوامدار قلیون، کسایی که استفاده کردن به ازیا بیشتر میباشند.
دکتر حیدری میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمخونی میگردد. با گفته دکتران متخصص استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا میگذارد. کسانی که سیگرت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگوید میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع می شود. اگرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشاور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان یک تعداد اشخاص که با سیگارت کشیدن معتادند، از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنان به این عمل می گردد. دکتر حیدری میگوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو اعتیاد را ترک بگویند.
یکی از امور راهش وقفه در بین خود دفعات است که دود میکنن خود تنباکو را، که البته رمضان بسیار یک وقت خوب در پلوی ازی که مشکلات شخص متعامل میشه، ولی بسیار یک وقت خوب است که اشخاص در این موقع دور بسازن از خودمی حالتهای ایتیالاورن.
دکتر حیدری میگوید جوانان می توانند با استفاده از داروها و توصیه دکتر استفاده از تنباکو را ترک گویند. دکتر حیدری از تمام جوانان می خواهد تا از تنباکو و سیگارت استفاده نکنند، زیرا استفاده از سیگارت زمینه را به اعتیاد به دیگر مواد مخدر مهیا می سازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدید. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد خود تنباکو یک معلومات بتین که چی هست و چی اضرار داره بفرمایید؟
تشکر فرشته جان. میخوام از این طریق به تمام شنونده های رادیو آزادی عرض احترام کنم. بسیار خوب فرمودین. تنباکو یک ماده است که از هزاران سال پیش مورد استفاده و سوء استفاده انسان ها بوده و در هر وقتی از زمان نظر به دانش مردم و بشریت و نظر به شرایط فرهنگی و اجتماعی سبکی که خواستند جور شده و از او استفاده صورت گرفته، ولی فعلا به یک مسئله جهانی برای مردم بدل شده، به خاطر از اینکه استفاده از این سبب یک سلسله خطرات صحی برای تمام مردم به سطح دنیا شده. اصلا در تنباکو تالر ساینس میگه که در حدود 4000 ماده کیمیایی شناخته شده که در حدود 250 ماده ازی بخی ثابت شده که به صحت مضر است و از جمله 50 ماده ازی مولد سرطان یا سرطانزا است. و در پالوی ازی خطرات دیگه ای که فعلا تکنولوژی به وجود آورده است که مثلا از تنباکو زمانی که سیگارت میسازن بعضی چیزای دیگه را به او گرد میکنن، مثل قیر برای سوخت و ساز خوبتر تنباکو که در پشت قوطی سیگارت هم که ببینین نوشته است که چند فیصد تار یا قیر داره که اونو خودش هم رسوب میکنه در شوشا و سبب یک تعداد مریضای بسیار خطرناک میشه. از این خاطر این ماده فعلا در جهان که میبینین میلیون ها نفر تلفات سالانه از باعث تنباکو دارن، در حدود بین 7 تا 9 میلیون نفر سالانه از این تلف میشن و در حدود بین 8 لک یا 6 لک نفر کسایی است که دود کسی را که سیگارت میکشن اینا دوباره استفاده میکنن، اینا به تلفات معروض هستن. و مشکل عمده ای است که نوجوان ها زیاد شکار برای کمپانی تنباکو حساب میشن.
چطور؟
به خاطر از این که نوجوانی یک دوره ای است که یک انسان میخواد هر چیز آزمایش کنه، دوم در طول قدر وقت تنباکو از طریق رسانه و فیلم ها و هنرمنده ها طوری ترسیم شده که گویا آدم های بسیار قوی و هیرو و نابغه و
به نحوه تشویق میشن
سیگارت میکشن. و در اکثر جای مسائل اجتماعی فرنگی مثلا در خانواده وقتی که پدر سیگارت کشید تقریبا تمام کارهای یک کلان فامیل از طرف اطفال کاپی و نهادی نمیشه، که از اون جمله میشه یکیش سیگارت کشیدن باشه. و اینا وقتی که با این پول کمی هم که از خانه میبرن در ممالک ما شما سیگارت بسیار ارزان است.
بله.
یگانه چیزی که شما میتونین به شکل ارزان خریداری کنین سیگارت است. و این شرایطش هم مساعد است، هیچ نوع محدودیتی در بازارا برای فروش زی توسط اطفال یا خریدش توسط اطفال متقابل موجود نیست و فراوان غرفه های سیگارت هم در هر جای موجود است. از این خاطر حتی در نزدیک مکاتب بنان زمینه سازی میشه برای
خودش، زمینه ساز است که یک فرد رو بیاره به سیگارت،
افراد نوجوان های آزمایش کنن، باز با یکی دیگه آفر و پیشنهاد کنن، باز با هم بشینن با یک مزه خاص یک محفل لوری سیگارت کشی کنن، از اون لذت ببرن، باز پسان قلیون کشی کنن و همونطور توصیه پیدا کنن تا یکی سیگارت به ماده های دیگه تبدیل شود که نشه زیاد داشته باشه. ولی در همه حال پیش از کشیدن یک ماده مخدر در جریان یک ماده دیگه مثل الکل و مواد مخدر نشاور تریاک و بعد از او سیگارت در هر سه مرحله زمیمه است با هر ماده دیگه. هم به طور مثال کسی که پیش از الکل هم سیگارت میکشه، زمانی که الکل خوردم باز دو برابر سیگارت میکشه، بعد از اینکه الکلش خلاص شد بازم هم سیگرت
از او کده بیشتر خواد کشید. دکتر صاحب، یک شخص چقدر مثلا مدت چقدر سیگرت بکشه، در چی مدت که باز اعتیاد به با سیگرت میره که بدون سیگرت مثلا تا طاقت کده نمیتونن دوام دار میکشن، بسیاری روزی یک قوطی میکشه؟
ما برای اعتیاد دو که اصطلاح داریم که یکی میگیم اعتیاد جسمی، یکی میگیم اعتیاد روانی. اعتیاد جسمی به او حالت میگیم که در صورتی که اگر ماده متذکره یا نشاور کشیده نشه، مشکلات جسمی برای فرد پیدا شده، مثل درد، اسهال، بیخوابی، بی‌اشتهایی یا ایگپا. تریاک معمولا یکی از موادی است که اینو اعتیاد زیاد داره. یکی اعتیاد روانی داریم که در صورتی که اگر همو ماده مورد استفاده برای فرد نرسه، فرد به کدام مشکل جسمی خیلی جنجالی چیز نمیشه، مواجه نخواهد شد، اما یک حالت سردرگمی برش پیدا میشه که گویا یک چی کاری را امروز نکده. به این رقم گمگشتگی ما میگیم اعتیاد روانی. بعضی مواد هر دوی حالت داره، مثلا تریاک هم اعتیاد روانی داره هم اعتیاد فیزیکی داره. سیگرت، چرس، الکل یا زیاد اعتیاد روانی دارن و تا اندازه کم اعتیاد جسمی دارن. اینا له باز یک زمینه دیگه هم هست که فردی که این مواد استفاده میکنه، آیا او برداشت و دانش و مقاومتش در مقابل این مواد چه رقم است؟ این تو دیده شده در تجارب که یک آدم در روز 50 سیگرت میکشیده، دفعتن قطع کردنش هیچ گپی نشده. اما این طور آدمایی را میبینین که 10 سیگرت میکشیده ولی او آنقدر بنیه ضعیف و یا برداشتش در مورد خودش یا در مورد بدنش کم یا ضعیف است که اما دستگیرت ترک نمیتونه، خود تقویه نمیتونه، خود کمک نمیتونه. به این خاطری به برداشت افراد ارتباط داره.
یعنی در هر حالتش میتونن اقدام کنن، اراده داشته باشن که ترک کنن.
خطرناکترین ماده ها را مردم ترک کردن بغیر سیگرت، مثل تریاک به هر مقدار زیادش بودن. ما ترکش هم نمیگیم، بعضی ها تریاکی بودن، چرسی بودن، الکلی بودن، زندانی شدن. در زندان هیچ کدامش حداقل در روزهای اول مهیا نیست، اونا چطور میتونن زنده بمانند در زندان؟
یعنی امکانش هست ولی اراده قوی میخواد. تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله فرشته خوری تاسو سلام و نوروز کوم دا زادی راډیو ټول کار کوم کوریدوم کو تاسو استاد درانه علم ډاکټر سلامونه وړاندې کوم کني دقیق یاد نوم یاد کړی نو په شي خو زما د ډاکټر صاحب سره د دې پوښتنې دی. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تمباکو تکلیف سرطانی و انسان ته پیشي، آیا تمباکو پر عقلي او عصبي سړی تمباکو څکي یا تمباکو سره سرکار لري دا پر تکلیف او عصبي تکالیف باندې هم تاثیر اچي؟ یعنی انسان ته روحي تکلیف هم پیشي. نو دوه پوښتنه مې داده، دا خلک وایي چې سیګریټ څکوونکی د ده د عمر څخه په هر نخ سیګریټ باندې یوه دقیقه پوهېږي، دا تر کومې اندازې پورې د طب د لحاظه صحت لري؟ درېیمه پوښتنه مې عامه پوښتنه ده، زه وایم چې دا سرمنشه د فساد او تاجر دی. ډاکټر صاحب په دې باره کې څه کړي دي؟ که چېرې دولت دا سیګریټ پر موږ باندې بند کړي د جهانه څخه، یعنی دوی په ګمرک کې محصول وانخلي، آیا دغه بده یو کوچ سیګریټ سفاره ایران او پاکستان او دوبی او چین ته ولاړ شي؟ خو نه دي دولت په دغه ارسه کې څه کړی دي؟
بسیار زیات تشکر پښتون صاحب، بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب با شما صحبت میکنن.
تشکر جناب پښتون صاحب، سوال بسیار زنده و خوبش کردین. ارتباط تنباکو با مریضای روانی از هر جهت است. به طور مثال یک کس افسردگی یا خفقان یا تشویش و استراب و ترس و این چیزا از قبل داره، پیش از اینکه تنباکو بگیره، و پسان از به مشوره رفیقا یا به برداشت دوستای خود پیشنهاد میکنن که یگان سیگرت بکش خوب میشی. یعنی مریضی روانی است که آدم تشویق میکنه یا دیگه بردم یاد میتن که خودت سیگرت بکش. پسان که او آدم سیگرت کشید یا احساس راحتی کم و بیش کرد یا نکرد، تا چرس آدم بگویه ارتباط داره به یگپا، پسان به جنجال دوم بند میمونه که خود سیگرت است. پسان هم مریضی جور نمیشه هم سیگرت به او اضافه میشه. زمانی که سیگرت اضافه شد، از یک طرف سیگرت هم خلق آدم ایوازی که جور کنه خرابتر میسازه، آدم بدخویتر میسازه و تمام چیزها را تغییر میده، به شمول اشتها و خواب و این گپا. دوباره فکر دادم خرابتر میشه، ممکن است مریضی شدیدتر شوه و یا یک مریضی چندین مریضی شوه. از این خاطر است که یقینا سیگرت با مریضی روانی و حتی با اعتیاد دوایی و دیگه گپا ارتباط داره. یک در قسمت ازی که سیگرت از عمر آدم کم میکنه، امروز بکل تحقیقات در جهان نشان داده که افرادی که سیگرت میکشن ده ها سال پیشتر از کسایی میمونن که سیگارت نمیکشن.
بله.
اگر امروز زندگی روال نرمال داشته باشه و کدام حادثه پیش نشه، افراد سیگاریتی با مقایسه افراد غیر سیگاریتی زودتر میمونن. کسایی که در خانه یک نفر سیگاریتی یا چلمی دارن و دود چلم در درون خانه پخش و منتشر میشه، افراد خانواده یا به مراتب از افراد خانواده کسایی که چلم و سیگاریت در اونجا نیست بیشتر به مرضی دچار میشن و بیشتر تلفات دارن. من بیشتر گفتم که در حدود 6 لک تا 8 لک نفر سالانه کسایی است که مستقیم سیگاریت نمیکشن،
ولی از دودش در خانه یا مکان
منفعل سیگاریت میکشن، اونا تلف میشن از باعث امراض قلبی و تنفسی و اینا. و در قسمت سیگاریت و تجارت سیگاریت و واقعا در کل جهان این معضله فعلا موجود است. چیزی که در کنوانسیون بین المللی سازمان صحی جهان به نام FCTC است که کنترل تجارت تنباکو است، که در او دولت ها موظف شده که تکس زیاد بالا تنباکو وضع کنن تا ای که قیمتش بالا باشه و مردم خریده نتانه، به خصوص نوجوان ها که پول بسیار کم دارن و گروپ شکار هستن، اونا نتانن این را بخرن. و بعضی ممالک این کار کرده، ما هم پروتکل امهای تجارت غیرقانونی محصولات تنباکو را ترجمه کردیم، به پارلمان کشور روان کردیم جهت تصویب. امیدوار هستیم که به می زودی تصویب شود و تمام تاجرایی که این کار را میکنن ثبت و راجستر وزارت صحت عامه و وزارت تجارت و وزارت مالیه شوند. و از وزارت مالیه هم خواستیم که یک تکس خاص و بلند سر محصولات تنباکو وضع کنه تا اینکه ما بتونیم قیمتا رو بالا ببریم و مردم عادی نتونن دسترسی به این داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر سه برادر ما فضل هادی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم
برادر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
فضل هادی وردگم ده وردگونه استاد سره پاریکا که ما سلامونه اورم ده کوم ده افغانستان در اون کی ملتا ورسته سلام مای ډاکټر سره نیمه دا پټه نه ده مو یو قریب ده مخکې سیریس کول وو سی پری کی دی بیا اوس ده لوسو فول ارزا ورته پیدا شو ویلا سوال مې ده وخت ډاکټر صاحب
او سوال خو مې وخت ده چې تا ولې اوس د سیګریټ مخکې کول او اوس ورته لرزا پیدا شو ویلا
یو سوال ارزا ورته پیدا شو او کمزوري ورته پیدا شو ویلا
او سو کلند ده دا کس
یاره
سل
او
اوسو کولا سیګریټ سکولای دا
یاره شپک کولا بیس کولی وی
او پاورس کی سودا نه سیګریټ بیس کولای
یو پټای بیس کولی وی
زما نظر دا دی چې په دونه کم معلومات خو نشو ویلای چې دا یقینا سیګریټ دا کار کولای دی، خو یو عامل به سیګریټ یی چې زمينه به مساعد کلی نور مریضګانو ته لدی خاطر ضروری دی چې دا زموږ دوست دی یو نږدې ډاکټر ته مراجعه او وکي او ځان معاینات تکمیل کړي چې بیا وو موږ په کې پوه شو چې دا ګوره ګویا د سیګریټ مستقیم اثر نه دا ورته پیدا دی که نور مریضګان هم د سره شته.
خو به خاطر کې 6 سال است که میکشنه شاید هم تاثیرات داشته باشه بالایشان.
شاید.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. قاری صاحب عبدالاحد روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
فرشته جان سلام، خدمت شما، خدمت تمام دوستان شما رادیو آزادی خاصتاً. البته من یک سوال جناب دکتر صاحب داشتم. سوال من قسمی است که کسایی که مثلا حال خوب یا نسوار میکشن یا سیگریت میکشن، خب بر اشکال مختلف موادی که میکشن نه خب یک معمول است الان در جهان امروزی، بخاطر که از یک طرف مردم با تلاش میکنن که مردم که صحت مند باشه و از یک طرف دیگه یک مواد را باش رشد میدن که متاسفانه عامل وقتی با تمام جهانیان میشه. اینالی من دکتر سیم سوال مشخص من ایسته که دکتر سیم محترم، همی کسایی که مثلا نسوار میکشن یا سیگریت میکشن، حافظه از اینا با حافظه کسایی که نسوار یا سیگریت یا این چیزا نمیکشن چقدر متفاوت است؟ به نظر شخصی شما میشه که برای ما نظر بدین دکتر سیم، کسایی که اگر نسوار میکشن هم مواد مخدر استفاده میکنن یا کسایی که نمیکنن، باید مثلا باید از چقدر تفاوت است؟ مثلا و حافظه کسایی که هم ذهن زکاوات و شعاری زکاوات کسایی که سیگریت نمیکشن یا مثلا مواد استفاده میکنن چگونه است؟ یا از کسایی که مثلا این مواد
چگونه است؟
یک مثلا دیگه میشه دکتر سیم، از ابتدای برنامه شنونده نبودم، اگر ایره برای ما یک روی حالت نشان داده که مثلا چگونه ایره ترک بکنن، مثلا یک کسی میخواه ایره ترک بکنن ولی ترک کرده نمیتونن، بخاطر وقتی که ترک کرده من او یاد میشه یا مشکلات برش پیدا میشه، ولی اگر از یک طرف ایره بکشه و مشکلات گرفتار میشه. یک مثلا سوال سیاد من دکتر سیبی هسته که
شما باید یک فرد مثلا مسئول خاص از من وزارت صحت عامه درباره همین جلوگیری سیگریت در بازار یا تنباکو در بازار چقدر شما کار کردین علنی؟ تو مثلا پروتکل مزاگم باگم پروگرام وای را که سرش کار کردین جور کردین او خصایی عملی چقدر کار کردین؟ چقدر قیمت ها را بلند بردین؟ چقدر کار در عملی شما کردین به خاطر نشان دادن حسن نیتتان گویا که کار کردن؟
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر، سلامت باشین. سوالای بسیار خوبه. یقینا که مسئله نسوار و سیگریت خود مجموع تنباکو باشه، الکل باشه و یا همگی از این سر صحت تاثیرات داره، ولی قبل از اینکه ما سر تاثیراتش بریم یک چند اصطلاح رو می‌خوایم مردم بفهمند.
بله.
اولی که ما برای هر ماده است یک اصطلاحاتی داریم، مثلا ما استفاده به جای موادم داریم، استفاده بی جای موادم داریم، استفاده نابکارم داریم، استفاده مضرم داریم و استفاده اعتیادی هم داریم. به طور مثال الکل در بعضی فرهنگ‌های اروپایی تا حد پذیرفته شده است و در بعضی موارد سالگرا عروسی ها به شکل پذیرفته شده از طرف مردم استفاده میشه. به طور مثال چرس در مراسم مذهبی در هندوستان خیلی استفاده به جای داره و تمامگی به شکل علنی را میخورن، استفاده میکنن به شکل بنگش ها. تنباکو را هم خداوند تا جایی که میبینین که آفریده مثلا کافین داره و این در ترکیب قهوه و کافی هم است و برای یک تعداد افرادی که زیاد خسته میشن و
میخورن.
یا از کار زیاد میکنن یا ورلود هستن زیر کار، در بعضی حالات برای خستگی و چیزا مفید است که اگر این رقم این مواد به جایش استفاده شوه، این ما میگیم استفاده به جای. زمانی که یک چیز ضرورت نیست استفاده میشه ما میگیم استفاده نابکار، هیچ به کار نیست اما استفاده میشه. زمانی که استفاده در شرایط خطرناک میشه، مثلا یک کس در فابریکا و ماشین کار میکنه، شوکار است و در عین حال زمان چرس و سیگریت و اینا را میکشه، امکان ازی وجود داره که دست و پایش در زیر ماشین بره قطع شوه. این استفاده خطرناک است. استفاده مضر هم داریم، مثلا توابت گفته باشه که شما اگر در روز 50 سی سی الکل بگیرین شاید مشکل نباشه، اما در روز 400 سی سی اگر بگیرین
خطرناک
است. و فرد با وجودی که میفهمه که من بیش از حد الکل یا چرس یا سیگارت میکشم 50 دانه در یک روز میکشم، زیاد است، اما با وجود از اون میکشه، این شد استفاده مضر. و یک شکل آخری استفاده اعتیادی است که در هر حالش اگر فرد همو ماده را نکشه اصلا کار خود کرده نمیدونه. ما مشکل با اشکال امی استفاده اعتیادی و مضر ازی داریم که مردم باید پیش از این بفهمند که حال ما افرادی که میگیم که سیگارت نشوار یا الکل و یا چرس میکشن به کدام از این کاتگوری ها میان. اگر استفاده به جای باشه گاهی گاهی کلگی چیزا را استفاده کرده و میکنه و در یک موقع مناسب است. در صورتی که استفاده خطرناک مضر و اعتیادی مطرح باشه، یقینا نیست سر صحت آدم هم تاثیر داره، سر حافظه آدم هم تاثیر داره و سر کل سیستم بدن تاثیر داره. که در اون جمله حافظه هم یکی از نموس، اما به طور قاطع گفته نمیتونیم که یک آدم سیگارت نمیکشه حافظش جور است. و میشه از خاطر مریضای روانی و جسمی دیگه حافظش خراب باشه.
بله.
و بسیاری کسا سیگارت زیاد میکشن و چون اینا تازه شروع کردن یا وضع اقتصاد و زندگیشان خوب است یا عمرشان جوان است، هنوز اونا را از پای ننداخته، حافظش هم جور است. بنان برای ازی که به همین سوال سوال کننده ما برسیم، باید هر نفر خودش به شکل علیحدہ معاینه و چیز بکنیم، دیده شوه که او وضعیت صحیح در کدام حالت. در قسمت دوم که رای حل داره یا نداره، بله، تمام مواد نشاور به شکل مخدر و غیر مخدر باشه راه حل متفاوت برش وجود داره، ولی چیزی که مهم است انگیزه و تصمیم و اراده فرد، کمک خانواده و کمک جامعه دهی رول داره.
بله.
و تنها دوا و دکتر هیچ نوع کمکی برای هیچ نوع ایتیاد نمیتونن. هر چقدر تداوی کنین که کمک دیگه نباشه
او
دوباره پس به مو حالت ایتیاد میره، ولی راه حل داره. و سومش که جلوگیری در بازار از این مواد چطور میشه، یقینا اگر شما چند وقت پیش در سال 93 قانون تنباکو پاس شد، چند روز بعدش پارلمان کشور تعرفه سیگریت از 10% به 20% افزایش داد که یک افزایش 100% در تعرفه بود. با وجودی که یک اقدام بسیار نیک از طرف پارلمان بود، اما تا حالا نتونست قیمت به او اندازه بالا ببره که سیگریت برای خریدن برای نوجوانان مشکل باشه. ما با پارلمان با از طریق پارلمان با وزارت مالیه میکنیم که یک تعرفه حداقل 70% اصل قیمت در تکس تنباکو زیاد شوه. یعنی اگر یک سیگارت 100 روپیه خریده میشه از طرف تاجر، 170 روپیه دیگه به او تکس گذاشته شوه. بله. تا اینکه ما بفهمیم که نو شروع کردیم کاهش مصرفه. یک کاری است که ما با وزارت مالیه شروع کردیم و وزارت مالیه هم وعده کرده که در ظرف 1-2 سال پیش روی این طرح را تطبیق خواهد کردن. و اونام یک مشکل دارن که اگر میگن ما تکس دفعتن بالا ببریم، با این سرحدات باز و قاچاق فراوانی که چیزی موجود داره قاچاق بالا میره دوران به طور بسیار دراماتیکش. اما این روی پلان کاری ما هست، قدم دوم ای بوده و قدم سومی که تازه وزارت صحت آمد می یک ماه پیش برداشته است که پروتکل امهای تجارت غیرقانونی محصولات تنباکو را ترجمه و به پارلمان روان کردیم که تصویب شود. در صورتی که تصویب شود، هر کسی که یک دانه سیگارت هم میخره یا یک کانتینر سیگارت میخره باید پیش دولت راجستر باشه و او معلوماتش پیش دولت موجود باشه که کی خرید و کی فروخت. و تمام این سیگارت فروشا و تجارای زیر راجستر دولت میشه و برای ما دیگه باز بسیار دقیق کنترل به وجود میاد.
تشکر دکتر سیب، سلامت باشین. برادر ما گل محمد از ولایت فرار خط هستن. سلام علیکم برادر.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم گل محمد جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
می بخشی خوار جان، نیسی که پاشتو صحبت کنه.
آها چرا نه، بفرمایید.
خواره که او بخشتر سلام و تشت ستاسی و ملمان دکتر محترم تزه ایران که مهاجر و ما در 15 سال کیزی چیزه پا در مواد مخدر و تریاکو بانی مختلای ما 15 سال می پا افتی که واد مصرف اوله در لس کال دول سکال کیزی چی پور می داوره ده افغانستان تا روزانه دو متویز مصرف اوله ما. نو هر څه ځان ته جرأت ورکوم چې زه بلاسم دغه یا کلینیک یا بل ځای کې زه دا تر داسې یو نه کوي د تر تاثیرات لاندې راغلی یم. کور کې هم څوک نشته چې ما ته ممانعت وکړي، نه زوی، نه لور، نه مخانم، نه پلار، هغوی مزاحمت کوي. زه یې نه غواړي، مقصد زور یې په ما نه کاږي. ډاکتر صاحب ته چاره د حل څه شی دی چې زه هغه چاره د حل ځان پیدا کړم چې زه استفاده نه.
اوکی، مننه ورور. کوم ځای کې اوسېږئ تاسو؟ اوکی، په هر صورت یقینا لکه تاسو خپل مشکل وویل، داسې اوس موږ میلیونونه کسان لرو چې همداسې مشکل لري او په همدغه مقدار چې تاسو وویل دوی هم د مواد استفاده کوي. وګورئ، هغه مخکې ما چې کوم ځواب ورکړو چې د فامیل حمایت نه وي یا د کمیونیټي او د جامعه حمایت نه وي، یوازې ډاکترانو دواګانې چې نشي کولای، تاسو جرأت وکړئ خپل فامیل نه د دوی حمایت وغواړئ او د خپل تصمیم ووایئ چې تاسو غواړئ چې ترک او نږدې مرکز ته چې کوم په فراه ولایت کې سته هلته لاړ شئ. هلته به ډاکتران هم وي، هغوی هم وي، هغوی ته خپل مشکل ووایئ. په یقینا موږ خو داسې مواد نه لرو یا داسې کوم دوا نه لرو چې د تریاکو ځای واخلي او تاسې هېڅ د ناراحتي او د درد احساس ونه کوئ. خو دا ویلی شو چې اوس په هر کلینیک کې د وزارت صحت عامې دا دواګانې شته چې ستاسې مشکل 70% به هغه کور کې یعنی کم کې، خو 30-40% به تاسې زحمت او تکلیف په تا باندې تیر شي. یو 2 هفتې به داسې مشکل یي که ترک شو خواه، که نشنو بیا دوهم اقدام بده دی چې تاسو یو روغتیایی مرکز ته مراجعه وکړئ چې هغه مختص دی احتیاط دپاره وي. هغوی به تاسو 3-4-5-6 هفته بستر کی تر څو چې تاسو بالکل هغه مواد تاسو وجود نه ووزي او ته به مطمئنه چې اوس زه په تکلیف کې نه یم او بیا خپل ژوند ته بیرته راشئ او خپل کار شروع کړئ. خو په یقینا چې احتیاط مشکل دی چې تاسو بیرته راشئ، باید تاسو فامیل تاسو سره مرسته وکړي او تاسو هم دا جرأت وکړئ، همغه جرأت چې تاسو د احتیاط د مصرف دپاره کړی اوس همدغه جرأت د احتیاط د ترک دپاره وکړئ او خلکو ته باید اعلان کړئ چې تاسو نور احتیاط نه ساتئ او هغه ترک کوئ.
بسیار تشکر ډاکتر صاحب. برادر ما محمد نعیم روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. پر استجان خور زما سلامونه تا ته و من او تا تخنیکی همکار ته او ډاکټر صاحب محترم ته زما د مینې ډک سلامونه تاسو ټول و من سمنه کوم. نو زکه زه یو لږ غواړم چې تاسو پر دې باندې په هغه موضوع باندې ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. زه فقط یو شی ویل غواړم، ځکه زه خپله دغه چې تکلیف لرم مسلم، زه کله چې روژه ماتوم یا روژه مې په خوله خو مې روژه ورځ دا معده مې سوخت کوي، داسې سو یو رقم سوی کوي چې څه درته وایم. یعنې هغه نورو ډاکترانو ما ته ډېر پریزونه هم را کړي دي چې خپل پریزونه مې کنټرول کړي دي، خو مثلا بیا هم زه په ازاد یم، ډېر په ازاد یم ګرانې خورې. که ډاکتر صاحب محترم دغه جواب را کړي ډېر به څه خوشحاله ځینې.
تاسو د سګرېټو تنباکو نسوار نه څه نه ویل چې تاسو څه کوئ که نه؟
او یو وخت استفاده مې ځینې کړی اوس نه، اوس مې کوم کړی دي که نه.
سو کاله مخکې تاسو استفاده کړئ؟
تقریبا
دوه کاله مخکې
استفاده ځنې کوم. او مشکل هم دغه دی چې بعد له افطار ستاسې د معدې سوزش زیاتېږي.
اوس وایي کې معده مې سوایي کې اوس که په روژه مات باندې بېخي د لاس پښو ولېږم له همدې دغه معدې
څخه ډېر صحیح شو. مطلب مو واخېسته داسې معلومېږي چې دوه کاله مخکې تاسې چې کوم ماده استفاده کړی ته تر دغه اوس اونۍ وخت پورې دوه کاله ډېر وخت دی او د هغه اغېزه اوس په تاسې باندې نشته. تاسې کېدلی شي چې د یو داخله ډاکټر سره یا د هضمي یعنې د معدې او کولمو د ډاکټر سره ووینئ. کېدای شي ستاسې په ډوډۍ کې یا ستاسې په خپل په میده کې کوم مشکلات یې هغه به تاسو ته صحیح مشوره ورکړي. نو داسې صحیح واضح نه شو ویلی چې ستاسې ارتباط د دغه سوزش معدې اوس د سګریټو او د نسوارو سره چې دوه کاله مخکې تاسې څکول هغه سره به ډېر اړیکې ولري.
تشکر ډاکټر صاحب. بسیاري افراد فعلا د کابل هم بسیار رواج شده که قلیان میکشن و باز میگن که تنباکویش میوه ایست یا چی رقم است. تاثیرات از او چطور است؟ یا او مثل می سیگارتو را زرارش؟ قبل از این خیلی سوال مرا پاسخ بتین. قاری صاحب محمد موسا را مشنم که چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم قاری محمد موسا بودم از ولایت غور. مزایم شما شده خوب هستین انشالله.
تشکر سلامت باشین قاری صاحب. شما خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان را بگویم.
من گرفتی سوالی داشتم گرفتی خارج از موضوع شاید باشه چون موضوع صحیح است. سوال من اینطور است که من یک تکلیف بینی دارم. بازمی زنا و پیر زنا میگن که ناس دماغی یا تنباکی و بینی بالا بکشی خوب است. نظر دکتر صاحب میخواستم که دکتر صاحب خانم سوالی اگر داشته باشن من در خطر هستم.
تکلیف بینی شما چی است؟ واضح تر بگوین. تکلیف بینی گفته چرا میگی؟
تکلیف بینی دارم دکتر صاحب. مثلا از طریق شب بسیار به عذاب هستم. مثلا خرط اختلالات داره بسیار من را خواب نمیمانه بسیار خشک میشم.
منظورتان خورخور کردن است یا بندش بینی؟
بندش بینی هم دارم بسیار خورخور میکنه بسیار بند میکنه نمیمانه خوشم.
سنتان چند است؟
سن من 20 سال است دکتر
صاحب. وزنتان چقدر است؟
وزن نمیفهم دیگه وزن که چقدر باشه مثال لاغر هستم.